په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې خیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له عبدالحی کاکړه وو.
په کراچی کې د ترګریز د عدالت د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسید د وژنې د مقدمې فیصله اورولې. ټاکل شوی اروپای ټولنه نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو پر حالاتو غونډه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر ویلي تر څو یو اروپایي عدالت د ایران پاسداران انقلاب ځواک ترګر ونه ګرځوي تر هغو پورې به دغه ځواک د ترګري په فهرست کې نه شاملوي. او سم د خبرونو تفصيل. په کراچي کې د ترګریز د عدالت د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسید د وژنې د مقدمې فیصله اورولې او د پخواني پولیس افسر راونوار په ګډون ټول تورن کسان خوشی کړي دي. عدالت نن د کراچي په زندان کې په خپل لاندې په پریکړه کې وویل چې د ناکافي ثبوتونو لکبله د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونوار په ګډون ټول 25 پولیسان بری کوي. نقیب مسید وکیل صلاح الدین پنور نن د فیصلې تر اورېدو وروسته مشالې ډوټول هغه 15 پولیسو چې په خوای د راونوار پر ضد گواهی ورکړې و وروسته ل خپل بیان په شاسول نو ځکه د قضیه لوري بدل سو او عدالت د ټولو تورونو کسانو د خوشی کولو حکم وکړ. د 15 کلونو پر مهال عدالت تر 50 زیات شهادتونو شاهدانو بیانونه ثبت کړل. نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14مه تر گرفتاری وروسته له درې نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو. هغه مهال د کراچي د ملر سیمې د پولیسو په خواني مشر راونوار داوه کړې و چې د ډزو په تبادله کې ترګر وژلې دی. خو وروسته د سند پولیسو په لټنې ځډلې هغه یو جالي نشته وبلله. له دې پس پولیسو د راونوار او 25 نورو کسان پر ضد په وژنې کې د لاس لرلو مقدمه درج کړه. پښتون ژغورن غورزنګ د سند حکومت په دې تورن کړی چې هلته لمیشتو پښتون او افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي افغان کډوال دی بی ځای نظر ورول کیږي او د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی زر تر زره خوشی کړی. پښتون ژغورن غورزنګ د غشتنی پرون په کراچي کې د احتجاجي مظاهره پر محل وکړي. د غورزنګ د کراچي مشر نور الله ترين پر دې محل په خپل وینا کې وویل
کردوامی سوازیا زمر ماشومان زمر مندی خوندی زمر زوانان در کراچی پا جیلو کیو او یه چه رغ نکاوی که توک دی اسلام پر نام سیاست کی یا در روٹی کپلا مکان پر نام کی یا در انسان پر نام کی یا در پاکستان پر نام کی کل خاموش او
دا په داسې حال کې ده چې یو پلو په کراچي او د سند په نورو ښارونو کې افغان کډوال په دې تور تر نول کې دورسته خپل هیواد ته لیږل کیږي چې پاکستان کې د اوسیدونکو قانوني اسناد نه لري. او بل پلو په کراچي کې مش نور پښتانه هم له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. په عین وخت کې د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورن غورزنګ مخکښ علي وزیر هم له څه د باندې دوه کلونو راځي د کراچي په جیل کې دی. د سند حکومت کڅم په دې اړه تازه خبرګون نه دی شولې خوړان دی ویلي چې دوی هر څه له قانون سره سم کوي. د پاکستان د توانی وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی یا برېښنا بحالولو چارې پیل کړې دي. وزارت نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې نن سهار 4:30 منټه د پاسه 9 بجې د هیواد په ملي ګریډ سټېشن کې د فریکوئنسي کې کمی راغلی چې له کبله یې په پراخه کچه بجلی تللې. د پاکستان د اوبو برېښنا ادارې چارواکي وایي چې په ګریډ سټېشن کې د ستونزې له کبله په پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچي، کوټه، پشین، ژوب، چمن، کلی عبدالله او نورو سیمو کې بجلی نستا. د انرژي وزارت وزیر غلام دستګیر جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي د بجلی په نظام کې کومه غټه ستونزه نه راغلي او په راتلونکو 12 غنټو کې به د ټول هیواد بجلی په حال سي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنه نن د افغانستان او تونورو هیوادونو پر حالاتو غونډه وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندی نبیله مرزالی پرون مچاړې ټول د افغانستان پر حالاتو او تازه بدلونونو په برسلز کې بحث کوي. د اروپای ټولنې په اعلامیه کې هم راغلي چې د دغه ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر بندیزونو توجه ورکوي. د طالبان حکومت د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو په هنتونونو ته دوم اعلان پوري وځنډول او څو ورځې وروسته ښځې په ادارو کې له کاره منع کړې. اقداماتو د نړۍ په کچه پراخ برګونه و پارول. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل نن ویلي چې تر څو یو اروپایي عدالت د ایران پاسداران انقلاب ځواک ترګر ونه ګرځوي تر هغو پورې به دغه ځواک د ترګري په فهرست کې نه شاملوي. اروپایي پارلمان تېره اونۍ پر اروپایي ټولنه غږ کړی و چې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک دې ترګر ونوموي. دوی دغه ځواک په هیواد دننه د مظاهرچانو په ځپلو او د روسي فوج ته په یوکرين کې د استعمالولو لپاره د ډرون الوتکو ورکول باندې تورنوي. په برسلز کې د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې تر پیلېدو لمخه بوریل ویل د عدالت د فیصله بغیر په دې اړه فیصله نشي کېدلای. خبرونه پای.
خبرونه مول عبدالحی کاکړه وردل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمیر نور سیمیز موضوعات رپورټونه لرو. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې د پولیسو د یو پخوانی افسر او انوار په ګډون 25 نور تورن کسان بری اعلان کړل. په دغه اړه خپل خبریال معلومات اخلو. پښتون ژغورنې غورزنګ بیا هم پرون په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه. د غورزنګ غړو وویل د کراچۍ پښتانه د کمزوري ونه ګڼل شي او دا چې دوی به یې د حقونو لپاره په دوامداره توګه مبارزه کوي.
دلته پښتانه وس داسې مشماره چې زبد دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبد دوی حقوق اخلم.
د اپر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي نور د حالت زغملو ته تیار نه دي چې د پوسټ په موجودګۍ کې د وسلوال د دوی پسیمه کې خلاص مټ ګرځي.
کله هم کوم نه دی وداټا تایور چې په یو طرف فوج دی، کلی دی، ادارې دی، پولیس دی، او په بل طرف طالب وی.
او د سوات د کلام یو سیدونکې خوخت چې په منګوره کې د ځوانانو یو تنظیم اړمنو ناروغانو ته د وړیا ویني ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی.
مونږ بدل ته منګوره کې د ویني پسې به خوار زار ګرځیدو، خاص کر زمونږ علاقې خلکو د جدید د دینه ډیر زیات سہولت دی.
هله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ترازو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې قضیه چې لتیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې روانه وه په هغه قضیه کې نن پریکړه اعلان کړې ده. او په خوانه د پولیسو چې کوم افسر راونور او لاغ سره 25 نور کسان یې بری کړی دي. نو هم له کراچۍ را سره خپل خبریال نیاز علي یو وار بیا د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي ستړي مشي درته وایو که دغه پریکړې لږ تفصیل راته بیان کړي او بیا په دغه باندې د مسید نقیب الله مسید کورنۍ یا دغه د وکیل لخوا څه ویل شوي تر اوسه پورې؟ نیاز علي زما غږ درځي ستاواز کټ کی
ستاواز
لازم
ته موږ خپل اوریدونکو ته
اواز صفه نه دی. نیاز علي اواز صفه نه راځي مونته
که زمنګ کا راځي بچا سه په چزا اوریدونکو ته د دې قضيب
مهرباني صفه دی اواز دی.
نن لګه شپ وړاندې په کراچۍ کې د ترهګرې ضد عدالت په خپل فیصله کړی دا او د نقیب الله د وجنې په تورونه چې دا پخوانی پولیسو اس اس پی راونوار او داغه سره نور په 15 کسانو لګیده دا ټوله په دې قضیه کې بری کړی دي. د دې پریکړې وروسته چې موږ سمدستي د نقیب الله د کورونو چې کوم وکیل دی صلاح الدین پاور داغه سره خبرې وکړې واغې چې په دې قضیه کې عدالت په خپل پریکړه کې لیکلي چې ټوله نه مهمه هغه پولیس والا او جګړه پولیس خلاف بیانونه ورکړي خو رستو هغه بیا د خپل بیانونو نه پشا شوی. د صلاح الدین پاور په وینا چې موږ دغه پولیسو پر ضد محکمې ته هم خواست کړی چې دغه خلاف تی کاروي وشي خو تر اوسه په دې کې هیڅ کاروي چې کم دی نه د شوی. بیا د نقیب الله مسجد د رور چې کم دی هغه هم په کراچۍ کې دی نو هغه د خپل وکیل سره دا مشوره کړی او وایي چې موږ دا کیس چې کم دی په مخې بوزو. پی ټی ایم تر اوسه پوری د دې پریکړې په اړه په تازه څه خبرګون نه دی کړی خو پرون په کراچۍ کې چاغو کم احتجاج کړو نو هغه دا ویل چې د نقیب الله مسجد کورنۍ ته که انصاف اعلان شو کم تورن کسان چې دغه خلاف قانوني کاروي و نشو نو دوی په کراچۍ ته څنګه د هیواد په نورو برخو کې هم احتجاجونه چې کم دی کوي. د دې فیصله روستو منګه پټولنیزو رسنیو باندې دا ګورو چې د مختلفو شری حقوقو سازمانونو دي ادارې دي دغه خلک په دې فیصله باندې چې کم دی تنقید کوي او غو دا وایي چې عدالت په دې فیصله کې د نقیب الله کورنۍ ته چې کم دی انصاف نه دی ورکړي او بلخوا داونه دي په ځان باندې تورونه چې دوړان دي نه غلط ولل نو هغه دا ویل دي چې نن د انصاف ګټه شوی دا او په دې کې مسجد چې دوړان دي نه ویلی و چې دا غو تعلق ته ترهګری ډلې سره دی نو هغه وی چې د نوم بل او هغه وسوم په خپل خبره ولاړ دي چې دا غو تعلق ته هغه ډلې سره و دي د پولیسو په چې کم دې مرشبه او البته انوار وی چې په خپل په هغه ځای موجود نه و ما.
ښه عدالت عدالت په دې پریکړه کې سدي نیاز علي د یولې د خلک بری کړی دی عدالت سو وایي چې دا ثبوتونه ناکافي وو یا نو څه ویلې دی عدالت
عدالت خو په خپل پریکړه کې دا ویل دي چې د راونوار یا د نور پولیسو په ځد چې کم تورونه لګولې شي نو پلټن کوونکی افسران یا تفتیش افسران چې توي هغه د هغه په ثابتولو کې یا عدالت ته په ثبوتونو وړاندولو کې پاتې راغلي دي نو ځکه عدالت د دغه په کم تورونه چې په چاله کېدلې دي هغه ثابت نشو نو ځکه هغه بری کوي
او د نقیب الله
چې کم وکیل دی
وکیل سوای چې دی مخ کې وزیر اپیل وکړي اعلی عدالتونو ته
ځي هاي کورټ کې به اپیل کوي او دا غیر رستو هغه چې موږ د سپریم کورټ پورې زو دا غور ورته وایي چې زما پلار هم د نقیب الله مسجد په وجنه کې رستو چې کم دی س معافي نه د کړي نه یې چا سره صلح کړي دا نه موږ د چا سره پیسې اغستې دي نو موږ به د انصاف غوښتلو پورې تر اخر حد پورې زو کاغه هاي کورټ یو کدا غیر رستو سپریم کورټ پی چې تر سورته انصاف نه وی ملو شوی
ډیر مننه نیاز علي اوریدونکو لکراچې موږ ته معلومات راکول او تاسو ته ور بیا وایو چې نن هم په کراچۍ کې تر هغه راځي د عدالت د نقیب الله مسجد د وجنې قضیا هغه کې پریکړه وروله او د پخوانی پولیس افسر روانوار په ګډونی 25 نور کسان بری اعلان کړل. اوس یو بل رپورت چې غم له کراچۍ سره تړاو لري پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په دغه خار کې د افغان کډوالو او نور پښتنو د ستونزو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د جنوري پر 28 شوه د مظاهره کې د غورزنګ مشرانو د سند پر حکومت غږ وکړ چې هلته لمیشتو افغان کډوالو او نورو پښتنو سره د دوی په خبره روان سخت چلن څخه لاس واخلي. دوی د کراچۍ په زندان کې د بندي علي وزیر د زر تر زر خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. نوموړی په کمی سملا کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استاد دی او تیرو شاوخوا دو کالو راهیسې د ریاست پر ضد د ویناو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي دی. په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې افغان کډوال په دې تور تر نیول کېدو وروسته خپل هیواد ته لیږل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بل په لوپکرا چې پښتانه چې کوم میشتي هغه هم اکثره له یو شمېر ستونزو سر ټکوي. نو دا تفصیل به هم له نیاز علي وورو.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته را جوړې کړې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وویل چې پولیسو په کراچۍ کې د افغانانو په نوم یو نوی کاروبار پیل کړی دی. قانوني میشت افغانان هم نیول کیږي، په جیلونو کې اچوي او قیمتي شیان هم د پولیسو لخوا په زور غستل کیږي. نور الله ترین زیاته کړه چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استاد علي وزیر د پښتنو د حقونو خبره کوي نو ځکه تر وسه په زندان کې دی.
علي خان وزیر ګنا صرف دادا چې هغه ویل چې روان ورکو گرفتار کړي سزا دو ته جرم ته ګنا صرف دادا د علي وزیر او علي خان وزیر وکاله کې چې په جیل کې ناست دی. د علي وزیر باندې په کراچۍ کې پابندي ده چې ته به بلی صوبې ته نه سيټلای ته به تر هغه په جیل کې
نور لا ترین په خپل وینا کې په ټولو پښتنو ملت پال غوندونو غږ کړي چې په کراچۍ کې له پښتنو سره د روان ناروا چلند د مخنیوي لپاره دی زر تر زره یو عملی پلان جوړ کړي. هغه ویلي چې په کراچۍ کې په پښتنو د زده کړو د کاروبار دروازې تړل کیږي، پولیس نسی او پیسې ترې اخلي او د دوی په ضد جالي مقدمه جوړوي. یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه د پولیسو په نخ دي. ونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله خپل وینا کې ویل چې پی ټی ایم په کراچۍ کې د پښتنو سره روان چلند باندې خاموش پاتې نشي.
مونږ به وسین حکومت ته یو پیغام ورکوو چې دلته پسین کې پښتانه لا وارث نه دي، دلته پښتانه وس داسې مشمارا چې زبد دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبد دوی حقوق اخلم.
پی ټی ایم په کراچۍ کې د احتجاج په داسې حال کې کړي چې لته وروو میاشتو راهسي پسند کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د سن حکومت او د پولیسو په وینا چې تر وسه د اسنادو نلرلو په تور کې شاوخوا 2000 غیر قانونه افغان کډوال نیولې دي چې پکې نږدې 1200 بیرته افغانستان ته لیدل شوی او شاوخوا 800 په زندانونو کې بندي. پی ټی ایم تور پوری کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان خزو او ماشومان سره ناروا چلن کیږي خو پولیس دا تور رد کړي. پولیس وایي د غټول افغانان د قانوني اسنادو د نشوالي لامل نیول شوی دي او د قانون لمخې په ضد مقدمه درج شوی دي. بلخوا د قامی سملی غړی او د پی ټی ایم محقق علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی وو. د علي وزیر د وکیلانو په وینا چې تر اوسه په علي وزیر شپږ مقدمه ښکار کړی شوی دي، په دې کې څلور مقدمه په کراچۍ کې جوړې شوی وي او بیا تر اوسه علي وزیر د کراچۍ په یو مقدمه کې بری شوی او په دریو نورو مقدمو کې ضمانت شوی دی. او بیا د خیبر پښتونخوا پیښور های کورټ د بنو سانګي هم د علي وزیر د میرام شاه په یو مقدمه کې ضمانت ورکړی دی. خو علي وزیر په ضد د 2000 کال په 400 کې هم مقدمه جوړه شوی وه او په یاد مقدمه کې د علي وزیر ضمانت لا نه دی شوی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم دغه احتجاجي مظاهرې ته د خار د سوراب ګوډ، مچھر کالونی، اتحاد ټاون، بنارس، ماڑیپور، سلطان آباد او د خار د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. مظاهره چې ماسپخین 3 بجې پیل شوی وه ماښام پای ته ورسېده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پختون ژغورنې غورزنګ نن د جنورۍ پر 23 په ډیر اسماعیل خان کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د غورزنګ غړو په دې ښار کې د پیښور های کورټ لڅانګي یا بنچ څخه غوښتي چې پولیس دې پر علي وزیر د جوړې مقدمې ریکارډ عدالت ته وړاندې کړي. د غورزنګ یو مخکښ عالم زیب مسید مشالډو ته ویلي د ډی خان پولیس له تیرو 2 میاشتو راهیسې د علي وزیر پر خلاف د مقدمې تفصیلات عدالت ته نه وړاندې کولو په صورت کې د قانون د خلاف ورزي مرتکب شوي دي. زموږ خبریال اشتیاق مسید په دې اړه د ډی خان له پولیسو سره رابطه وکړه چې نظر واخلي خو هغوی څه ویلو ته حاضر نشول. دا رپورټ یې ورو
دا شوارونه د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان دي چې نن په 23 جنوري د ډیرا اسماعیل خان پېښور های کورټ څنګه مخې ته یې احتجاجي مظاهره کوله او غوښتنه یې کوله چې د ډیرا اسماعیل خان پولیس دا د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر بنه درج کړي شوی اف آی آر ریکارډ د عدالت ته پېښ کړي. د دغه احتجاجي مظاهره مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی زیب مسید د خپل وشتنه په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
نن ډیر اسماعیل خان ته چیف جسټس راغلی وو نو می جاده نه دا وشتنه وکړله چې د ډی خان یو کیس ته پیچې غو 2 میاشتې کیږي دا ته به لګولای دی په عدالت شي ضمانت لګیدلای دی خو عدالت دا یی چې پولیس کوم دا ریکارډ نه پیش کوي او قانون څنګه دادو چې پولیس و ریکارډ په څور لا سورې ځ شدرم نه پیش کوي پولیس 2 میاشتې وته له ریکارډ نه پیش کوي.
په 2000 کال کې د ډیر اسماعیل خان سیټي تونې پولیسو پالی وزیر بنے د ریاستی ادارے په خلاف خبرې کولې په الزام کې اف آی آر درج کړای دی او د دغه اف آی آر ریکارډ یې تر دا وخت پورې ډیرا اسماعیل خان کې عدالت ته پیش کړای نه دی. او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو په احتجاجي مظاهره کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د دوی احتجاج وو روتلین کې 2 ورځې هم په ډیرا اسماعیل خان کې د پېښور های کورټ څنګه مخې ته وو جاری وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15215 او 10880 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا د ړنګې شوې اسمبلۍ ځینو غړو پېښور های کورټ ته پړاندې کړي او درخواست کې دا کړی چې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډ لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی کار دی. دوی دریس خپل کړی چې صوبه د ایگزیکټیو اختیار په خپل خوخه استعمال کړي. د دوی په وینا وفاق د قبایلي ضلعو په اړه د صوبایي حکومت اختیار نشي کارولی. خو د وفاقي کابینې یو غړي ساجد حسین توري مشال لډو ته ویلي د تحریک انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو لپاره د پام وړ کار نو کړي، نو ځکه یې د دې سیمو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان د پرمختیايي یو پلان جوړونې چار وزارت د جنوري پر دریمه د قبایلي سیمو د پرمختیايي فنډونو لپاره سټیرینګ کمیټې جوړه کړې وه. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا تحلیل شوی سملی د قبایلی ضلعو غړو په دې درخواست کې ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا په دې وروستو کې د قبایلی ضلعو د پرمختیايي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټه جوړول غیر عیني ګام دی. قبایلی ضلعونه د صوبایي سملی پخوانی غړو سید غازی غزن جمال، محمد شفیق اپریدی، انور زیب خان، اجمل خان، سید اقبال میا او نصیر الله په دې شریک درخواست کی ویلی چې پکار دا صوبې د ایگزیکټیو اختیار په خپل خوخه استعمال کړي او د قبایلی ضلعو په اړه وفاقي حکومت د صوبایي حکومت اختیار نشي استعمالولای. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تحلیل شوی حکومت د صوبایي سملی پخوانی غړي محمد شفیق اپریدی د جنوري په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وفاقي حکومت د دې پریکړې مخالفت کوي.
د پی ڈی ایم حکومت د انضمام نه پس هیڅ آئینی یا قانونی طور باندې د دوی حق نه جوړیږي چې گورنر بیا شامل کړی دی په کمیټه کې. نو دا موږ مسترد کوو قبایل ټولو د دې ډیره غندنه کړې دو او قبایل نه غواړي چې د تیر وخت په شانتي د فاټا د نظام په شانتي د قبایلو فند بیا د کرپشن ښکار شي په قبایلو کې د ترقی چې کم عمران خان یو سلسله روانه کړې و چې اغه ته زیان ورسی. نو دغه خلاف چې کوم په های کورټ کې درخواست جمع شوی دی موږ د عدالت نم دا تم ساتو چې لکه امید دی چې دغه کمیټي ختم شي او د پی ڈی ایم یا چې کم حکومت ممبران پدا کې اغستی دي خپل محسوس ممبران نو دغه کمیټي چې ختم شي نو دا د قبایلو سره یو امتیازي سلوک دی.
په وفاقي د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم ائتلافي حکومت یو وفاقي وزیر او کورمنا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت قبایلی ضلعو لپاره څه کارونه نه وکړي او دغه کمیټي زموږ په خوخه جوړه شوې او موږ یې تایید کوو.
قبایلی علاقو کې وخت ته کم میگا پروجیکټ شوی دی، نو خو چرته کې ښه سکول جوړ شو، نو خو چرته ښه یونیورسٹی جوړه شوه، نو خو چرته مطلب سکول اپګریډ شو، نو مطلب چرته یونیورسٹی کیمپس لاړو، هیلتھ کې وغیرہ، نو چرته میڈیکل کالج جوړ شو، نو مطلب چرته ہسپتال اپگریڈ شو. نو دی واجی نه مطلب دا شکایت مونږ کړی وو چې کم مطلب رپاٹا موجوده پارلیمنٹیرین دی هغه باقاعدہ پلاننگ ڈویژن ته مونږ لیٹر یې کړی، لیٹر کې پرائم منسٹر سره مونږ ملاو شوی یو چې رقمه پیسہ تاسو مونږ ته د صوبې د پی ٹی آئی په تھرو سره کوئ، هغه پیسہ صحیح طریقې سے استعمالی کې نه. دی واجی نه مونږ ته نوی میکانیزم جوړ کړی، دغه میکانیزم کې مطلب دا رہے چې دا یو کمیټي جوړه شوه، او کمیټه کې مطلب دا رہے چې د صوبائی مطلب سیکرٹریٹ خلق هم ورکی دی، فائنانس ڈویژن دے پی این ڈی والا دی، سی ایس ورکی دے، گورنر کی پی رہے، اور ایم پی گان ایم این اے گان ورکی چولی دی. نمو غاڑو سے مطلب قبائلی علاقے کی صحیح طریقے سارا صحیح مانو سارا اجتماعی کورونا ہوشی.
د قبایلی ضلعو د صوبایي سملی د پخوانی غړو ویلي چې د پلاننګ کمیشن د پلاننګ وزارت او پرمختګ او خاص اقدام وزارت لخوا د جنوري په دریمه چې په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دا د آرټیکل 129 او د 15 معنی بدلون 2013 اکټ د روح خلاف ورزي ده. له دې قانون سازۍ لاندې پخوانی فاټا اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځېدلې. د خیبر پختونخوا تحلیل شوی سملی د قبایلی ضلعو پخوانو غړو ویلي چې په کار ده په پخوانی فاټا کې پرمختیايي سکیمونه د موجوده نگران صوبایي حکومت او صوبایي ادارو په خوخه ترسره شي او موجوده وفاقي حکومت ته قبایلی ضلعو ته په ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه هم زر ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، محسن رضا نقوی بیگا په لاهور کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه د خپل دندې سوګند پورته کړ. دا لاغه وروسته چې د پنجاب د ړنګ شوي حکومت او د دې صوبې اپوزیشن ګوندونو مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نه شول او د آئین له مخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه چې هغه ادارې دا دنده محسن رضا نقوی ته وسپارله. خو پاکستان تحریک انصاف د دې ټاکنې دا ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې پر ضد به عدالت ته ځي. پاکستان تحریک انصاف په ملک تر وخت وړاندې انتخاباتو لپاره د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړې، خو وفاقي حکومت وایي په ملک به عام انتخابات له آئینی وخت سره سم راتلونکي اکتوبر میاشت کېږي. غلام غوث له پېښور رپورټ راکوي.
د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو لپاره تیر ماخام د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په غونډه کې محسن رضا نقوی د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو فیصله وشوه. الیکشن کمیشن دا فیصله د هغې وروسته وکړه چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د هغه صوبې د اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شهباز د پنجاب د نگران وزیر اعلی په مقرر کولو کې په یو نوم سلا نه شو او د آئینی طریقې کار تر مخه دا معامله الیکشن کمیشن ته وسپارل شوه. خو د الیکشن کمیشن لخوا د محسن نقوی په نومولو پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي او د هغه ګوند یو مخکښ پواد چودري په خپل ټویټر پاڼه د نگران اعلی وزیر په توګه د محسن نقوی د مقرر کولو فیصله رد کړې ده او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو بیا ویلي دي چې دا فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي او په ضد به یې احتجاجونه هم کوي. د پنجاب د اعلی وزیر محسن نقوی د ګمارلو وروسته د راپورته شوي سیاسي صورتحال په اخله مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
محسن نقوی چې کوم دی نو دا خو دوی کلب کړی دی د نواز شریف سره، دوی وایي چې دا د نواز شریف تی مرګره دی. خو خبره دا ده چې که ته هر اړخ نه دی وخت کې سړی اخلي نو هغې باندې به خامخا د یو طرف اعتراض وي او یو به غریب غواړي دا چې یاره دې دی را نشي، اره پارټي غواړي چې صرف زمونږ سړی دی راشي.
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو په هدف د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله کړې وه، خو په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې قومي اسمبلی او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات به روان کال په منی کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به یوازې په دوو صوبایي اسمبلیانو انتخابات ترسره شي او که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي فدا عادل مشال ریډیو ته وویل
سو پورې چې د الیکشن خبره ده ما ته داسې نه ښکاري چې الیکشن به په مقرره چې کوم مدت دی پای کې به در نه وشي، نه په پنجاب کې او نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې. د دې مختلف وجوهات هم دي، د امن او امان صورت حال، بیا د مردم شماری خبر هم پکې کوي. په گورنر هاوس کې چې کله هغه حلف برداری وه بله ورځ، نو په دې کې هم لکه تاسو وکتل چې ایمل ولی خان پکې دا بیان ورکړی دی چې ما ته دا نه ښکاري چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیانو الیکشن به بیل بیلی.
یاد دی وی چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د احمد نواز سکیرا او نوید احمد چیما نمونه تجویز کړی وو او په پنجاب صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونو د محسن نقوی او احد چیما نمونه تجویز کړی وو او د الیکشن کمیشن د چارواکو په غونډه کې په دغه نمونو کې د خبریال محسن رضا نقوی په نوم په متفقه توګه سلا وشوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړا.
په کراچی کې ترګریزه د عدالت د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسجد د وژنې د مقدمې فیصله اورولې او د پخوانی پولیس افسر راونوار په ګډون ټول تورن کسان بری کړي دي. عدالت نن د کراچی په زندان کې په خپل لنډه پریکړه کې ویل چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راونوار په ګډون ټول 25 پولیسان بری کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی چې هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي افغان کډوال دي بې ځای نه ځورول کیږي او د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زره خوشی سي. پرون پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې پرون په کراچي کې د جاجي مظاهرې پر مهال وکړي. د سند حکومت په دې اړه څه تازه خبرګون نه دي شولې، خو وړاندې ویلي وو چې دوی له هر څه د قانون سره سم کړی دي. د پاکستان د انرژي وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی یا برېښنا بحالولو چارې پیل شوي. وزارت نن پر ټویټر باندې لیکلي ګریټ چې د لومړنیو معلوماتو له مخې نن سهار 4:30 د پاسه 9 بجې د هیواد په ملي ګریټ سټیشن کې د فریکوئنسي کمې راتلو له کبله په پراخه کچه بجلی تللې دي. د توانایي وزیر خورم دستګیر ویلي چې د بجلی په نظام کې کومه غټه ستونزه نشته او په راتلونکو 2 ورځو کې به د ټول هیواد بجلی بحال شي. ټاکل شوی چې اروپای ټولنې نن د افغانستان او څنورو هیوادونو پر حالاتو غونډه وکړي. د دې ټولنې بهرنۍ پالیسي د دفتر ویاندي نبیله مرزالی پرون مشالې ټول د افغانستان پر حالاتو او تازه بدلونونو په برسل کې بحث کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن ویلي چې ترڅو یو اروپایي عدالت ایرانی پاسداران انقلاب ځواک ترګر ونه ګرځوي تر هغه پورې به د غځواک د ترګري په فهرست کې نه شاملوي. اروپای پارلمان تیرونی پر اروپای ټولنه غږ کړی و چې د اسلامي انقلابي ساتونکو ځواک ته ترګر ونموي. دوی د غځواک په هیواد دننه د مظاهر چانو په ځپلو او د روسي فوج ته په یوکرين کې د کارول لپاره د بې پالټ الوتکو ورکولو تورنوي.
لن خبرونه مو له عبدالحی کاکړه وریدل. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلی صوبه له جدي مالی ستونزو سره مخامخ ده. نوموړي دا خبره د جنورۍ پر 28مه رسنیو ته په لیګلی یو ویډیو پیغام کې کړې ده. هغه زیاته کړې یو پلوي صوبه له مالی ستونزو سره مخامخ ده او بل پلو وفاقي ادارې بلوچستان ته د دې صوبې د برخې د پیسو په ورکولو کې لځنډ کار اخلي. اعلی وزیر ویلی که حالت داسې وو نو پراتونکو 100 میاشتو کې به سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو جوګه د صوبه پاتې نشي. وفاقي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم معلومات راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جنوري 1 ورسنۍ ته لیږل شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې بلوچستان صوبه له ډیرو مالی ستونزو سره مخ ده او ورځ تر بلې ستونزې نور ډیریږي. دا غب خبره چې وفاقي حکومت د ان اف سي په مت کې و بلوچستان ته ورکوونکو روپۍ څخه د تیر 2018 او 2020 مالي کال له 15 څخه تر 40 عربه او د روان 2023 او 2020 مالي کال 10 عربه روپۍ تر اوسه نه دی ورکړي. هغه وایي چې د پی پی ایل یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ ادارې هم بلوچستان ته د روان مالي کال 2 عربه روپۍ په حواله کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي.
دا ان ایف سی په مت کې چمون کوم آئینی حق دی هغه د تاخیر ښکار جوړیږي. بلوچستان یو حساس صوبه ده او دلته بیالابیالي مسلې روانې دي. په کار وې چې تر وخت مخې ته مونږ ته پیسې راکړې شوې وې چې تر څو مونږ ترقیاتي کارونه پر مخ وړې وې. خو د بلوچستان تیر کال د 1500 څخه تر 40 اربه او د پی پی ایل په مت کې 2.5 اربه واجبات پاتې دي. مونږ دې نه مجبوروي چې سختې پریکړې وکړو.
پر 28 جنوري د بلوچستان د خزانه وزیر زمرک خان اڅکزی له یو شخصي ټلویزیون سره د مرکه پر مال تور پوری کړ چې وفاقي حکومت د بلوچستان مالی ستونزو حل کولو کې سنجیده نه دی. دا غب خبر چې له بلوچستان څخه د ګیس سپلای پنجاب سند او خیبر پښتونخوا ته رسی خو زموږ 1.5 اربه بکایه روپۍ نه راکوي. هغه وایي چې د 13 ترمیم وروسته زموږ سره بشپړ اختیار سته چې لسلیک وسی لاغه وروسته به سپلای شروع کړي.
که پر روانو پنځلس ورځو کې وفاقي حکومت د بلوچستان آئینی حق ورنکړ نو دوی بسره کینی او بیا به پریکړه کوي. که موږ تا گوادر ریکارډک او سندک په خپل لاس راکړي نو موږ به ټول ملک ور باندې وچلوو.
د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو او د خزانه وزیر زمرک خان اڅکزي د دې تورونو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت هیڅ دریځ مخ ته نه دی راغلی. د پاکستان د پیټرولیم لیمیټډ ادارې د شمیرو تر مخه چې د کال 2020 له جون څخه بیا د کال 2023 جولای پورې د سیوی د ګیس له زیرم څخه هر ورځ شاوخوا 350 میلیونه کیوبیک فوټه ګیس راستل سوی دی. پی پی ایل یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ اختیار لري چې له یادې زیرمې هر ورځ شاوخوا 8.5 میلیونه کیوبیک متر ګیس وکاروي. یاد دوی چې پاکستان له 2019 میلادي کال راهیسې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هم په هغه کال کې له ایمپ سره د شپږو عربو ډالرو پور درې کلنۍ تړون لاسلیک کړی و چې پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې سوې دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د اپر سویلی وزیرستان سدون کې وای د سیمې خراب امنیتی حالت د دوی ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د دوی په خبره د نامنې له وجې دوی ماشومان د پولیو له وکسینو محروم دي. دوی زیاتوي د سیمې یې په خیبر پختونخوا د ورګړېدو سمر دوی لا هم نه دی لیدلی. بلخوا د ضلع یو پولیس افسر وایي له پوسټ سره په ګډه د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د اپر سویلی وزیرستان اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دي چې په سیمه کې امنیتی حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري راون دي او د مقامی انتظامیه چارواکي د امن حالات شکاولې د پورا ګامونه نه پورته کوي. د سراروغه سیمه اوسیدین کای عثمان ماسید ویایي
د ډېر ټیم نه اپر وزیرستان شو د ماسید په خو راشه پول یې کمپین نه کیږي. لاس دوله سکول د اپریشن وشول د خلک د کورینا بزورینا هر څه لنګ شول خو هغه به وجود هم مثال داسې امن نشته دی چې میر وایي چې یاره بالکل په وزیرستان سے امن دی. پولیس والا کا محدود دی د خپل تونې د پورا محدود دی. فوج مل شاد او د خپل کلی یا د خپل ټیکټ پورا محدود دی. پانا ورې دی د هیڅ مثال غان نشته دی رول
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د اپر سویلی وزیرستان اوسیدین کې د دوی حکومتي نظام منلې ته تیار نه دي.
خلک رواس او دلته مقصد چې نن یې چې حالات نه دی چای
دلته پسیما څه دوا حکومتي نه کلا هم کوم نه دی ودا ته تیار چې په یو طرف فوج دی کلی دی ادارې دی پولیس دی او په بل طرف طالب وی مداري اساتا چې خپل زموږ ریخ پلا و پیژنې میز عوام چې ودوا حکومتي را تا کلا نتا یوري او نتا یوره دای چی او میز مجبور خلک
د چا په خلو پر رنگ بو خاندو و نوینه بیغام نه علاوه
د سراروغ سیمه اوسیدین کای ساک مسجد ویای چې په 2013 کلکشې سویلی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبه باندې ورګاټ کړای شوای دی خو په سیمه کې یل یا تر وېسه پر امن قائم کړای شوای نه دی.
چې کله دا علاقہ مرجر وشوللی بیا د میره د خلکو دا امید نه وی چې وېسو دولته پولیس وی تانیو وی علاقہ شو ګټی نه وی چې پښتینا او پاشو دا وی چې عام عوامو نظر لیږي چې کوم خلکو غیر قانوني ارے کویل یا سارا دی حاصله غرزی جی هغه خلک خلاف وی او دلته سیستم ته بلکې سم راوند دی ورځه کوټکای ایریا د سراروغ ایریا او دلی چغملای ایریا چک پوسټونه بدامند ایریزه ایف سی او پولیسو دواړه موجود وی په چسرانګه مزدګار شین مشون شي دا ټوټل چک پوسټینه خالی شي. اچا بیا کپ دغه روډینه بندې هان زتی کی د شتګرد سارا دی واسلی تر دل هان اڅو مسله نشته لای ورتا.
مشال ریډیو چې د اپر سویلی وزیرستان او سه دن کې خبره د سویلی وزیر پاکستان پولیسو مشر شبیر حسین شاه مخه تاکشې شوې د هغه زاو په دا رنگ و
زراغنه
او دلته بارډر باندې یو میټینګ وکنه غا ټریډ ډول سره افغان افیشل سره زه واپس چې جو ویزیت وکم چې کوبا او ان شاء الله نیکست
ژغورنے او د امن حالات شکاول ذمہوری د پاکستانی پوز او پولیس دوی په خورا د امن حالات شکاول خپل ذمہوری دا دوی زر پورا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي په ځانګړې توګه د دې سیمې ځوانانو او کاروباریان هلته د انټرنیټ له نشتوالي سره ټکوي دوی وایي حکومت ورته د 3G او 4G انټرنیټ بندوبست نه دی کړی خو ځایي خلکو چې د بوسټر په مرسته د انټرنیټ کارولو کومه هڅه کړې وه ځایي انتظامي هغه هم ورباندې بند کړې ده د دوی په وینا حکومت د نور دوی په دې پرمختللي وخت کې له انټرنیټا نه به برخې کوي د شمالي وزیرستان چارواکي وایي هلته د بوسټر په وسیله انٹرنیٹ کارول نا قانون کار دے نو ځکه بند کړی دی تفصیل عمر وزیر را کوي
ځای خلک وای چې میرام شاو میرلی کې چې کم انٹرنیٹ دوی لګولې د ټینډا یعنی بوستر په ذریعہ خپل سیمو کې برابر کړي وو ځلی انتظامیه د غټولې بوستر انٹرنیٹ تر ختم کړ د غلط ځوانان وای چې انٹرنیٹ د لارې چې کم زده کړي کوي هغه نه محروم دي کاروباریان ګلمندی چې دا انټرنیټ د نشوالي لوجه کاروباری ضرورتونه نشي پوره کولې انتظامی او حکومت ورته 3G 4G سہولت ولې نه ورکوي د میرلی اوسیدون کې اعظم داوړ مشال ریډیو ته وویل که حکومت وای چې دغه غیر قانوني دی نو هغه قانوني انټرنیټ ته ورکړي
نہ 3G ستا نہ 4G ستا بوسٹر په ذریعہ باندې میسلډر ډیر انټرنیټ ته لاسرسي کولو خو هغه ځلې انتظامی په دې بنیاد باندې ختم کړلو چې دا هیر قانوني دي میر غشتنه کې د ځلې انتظامی نه چې دولت کې د میشته قانوني انټرنیټ روکړل شي چې تر سه میر د دنیا دینره کومې غونډې کیم خلک چې په هغه باندې انلاین زده کړې کو کاروبار نه کو چې میر یا هغه په شان د انټرنیټ نه فائدې وخلی
شمالي وزیرستان ته په لومړي ځل 2013 کال کې موبایل سرویس وغځول شو چې جاز او یو فون کمپنۍ ته اوس پورې اجازه شوه خو د ځایي خلکو په وینا دغه هم په لرو پرتو سیمو کې نشته او انټرنیټ سہولت خو یې لا ورکړې نه دی د میرام شاه حسین کې عبدالغفار خان وایي
3G 4G خو نشته از د 2-3 کله کې چې صرف موبایل سرویس روغلو کنه سیټي شبیا پی ټی سی ایل باندې خلک لګولې دي دنا ټینډ ولګوي چې ډېر ضرورت وي هغه کم سه کم ضرورت چلوي مې ژ اپیل کې چې باید ټینډ خو پریش دي بلکې 3G 4G سہولات مشترو کو
ځای خلکو میرام شاه میرلی کې د لړنلای نه قانوني انټرنیټ لګولې چې بیا د انټرنیټ دوی د یو مخصوص ماشين په ذریعہ پکلو کې استعمالوي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د خلکو د انټرنیټ شکایت پاړه و پختل نو دوی وویل چې ځای خلکو چې د بوستر په ذریعہ کم انټرنیټ لګولې هغه غیر قانوني دی زکایت تر لره کړ بل دا هر ډول خلک د ترهګرې لپاره هم کارولې شي څوک چې انټرنیټ لګوي نو په خپل نام پی ټی سی ایل دفتر نه قانوني لار باندې لګولې شي د نوموړي موچه وپوښتل چې 3G 4G انټرنیټ تر اوسه ولې اجازه نشته نو دوی وویل چې امنیتي ادارو سره په خبرې روانې دي لږ ډېرې د امنیت ستونزې دي خو تمه کړي چې زر 3G 4G اجازه وشي ځایي خلک وایي چې کم بوستر په ذریعہ انټرنیټ هم دوی کاروي نو هر کس په دفتر کې په خپل نام کړي خو لرې پرتو سیمو ته خپل دغه انټرنیټ په بوستر رسولې چې ډېر په مشکله ورته لاسرسی کوي دوی غوښتنه کړې چې موبایل کمپنۍ ته حکومت کا 3G 4G شروع کولو اجازه وکړي، نو دا انټرنیټ ستونزه به یې په اسانه حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو. دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان سینیټ په یو وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر شوی او اندېښنه خول شوی چې ولې هغوی زورول له وژل کېږي. د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د سینیټ په غونډه کې د جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 240 خبریالانو وژنه د اندېښنې وړ خبر ده. نوموړي زیاته کړې په کار چې خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې څوک دي چې هغوی وژني. پاکستان کې پخوانی حکومتونو او اوسنۍ هغه هم وایي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب چارو ته ژمن دي. د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې د موضوع تفصیل ورو.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینیټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا قبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي، نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو تویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق شو چې د خبریالانو د تحفظ په اړه باید یو غډه کمیټه جوړه کړل شي، سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې 2 کلونو کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلی وجه او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې داسې کمیټه په کار د چ پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی آینده صحافیانو ته موږ تحفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 28مه ترغی وروسته د پولیسو په دزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتی پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی دغلا د یو پیخې پټړه د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلط تلوجه ورسخه وژل شو. تر پیخي وروسته وزیر اعظم شاباش شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکخه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلې دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین اف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 20مه مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت بلا بلو پیخو کې وژل کیږي. نو موړی ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
دواز بلوچستان کې سپیشلیس صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی، لاس دولس کسان بم بلاست دی کراس فایرینګ دی په هغه کې د وسل نو خبره ده دی چې حکومت سکي موږ ادارې سکي پولیس سکي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنېټر فدا محمد مشال ریډیو تویل د خپل د سېنېټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موړی ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او د امنی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
دا کسان چې دا د زیات شهیدان شوی دي موږ ورته چې دا تاسو کمیټه ټولې کې او دا د موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. خو د سټیک ملکان سره زما تعلق په خپل څلور کسانو پاتې وي دا غي څلور وانه کسانو په یو نوموم دا د ریاست د ذمہواري دا.
خو په پاکستان کې تیرو حکومتونو د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته به د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي. د پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي مشال ریډیو تویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د غوي د تحفظ حمایت کړي دي.
منګه په دې یقین لرو
چې د حکومت مورلی پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړی گی چې هغه د خپل قوم او د عوام او د تحفظ سره سره د خبریال د تحفظ ضمانت جوړ شي. خو زه به یو خبره کوم چې د خبریال هم څه ذمہ داری جوړی گی چې هغه هم د خپل عہدې سره د خپل پیشې سره انصاف وکړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رپورټرز ود آؤٹ بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوځ اچول کیږي چې ګواکې د پوځ خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوځ دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم اړمنو ناروغانو ته وړیا وینه ورکوي. د تنظیم غړي وایي په سواد کې هر ورځ لږ تر لږه او یا ناروغان وینې ته ضرورت لري. دوی په خبره له خلکو د خیرات په توګه وینه اخلي او بیا یې اړمنو ناروغانو ته وړیا ورکوي. د سواد د لرې پرتو سیمو خلک د تنظیم دا کار ستایي، وایي چې په ترڅ کې د بې وسه او په خار د نابلد خلکو ستونزې تر ډیره هوارې شوې دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیدو شریف په شخصي روغتون کې کوهستان بلډ ډونیشن اسوسییشن چې ضرورتمندو ته وړیا وینه ورکوي کال پوره کېدو دستوره کې ټولنې رضاکارو، ځای اوسیدونکو او ډاکټرانو برخه واغسته. د ټولنې مشر ولایت خان انارګوال چې د تیبز د کوونکی دی او د کالام اوسیدونکی دی، وایي چې زیاتره خلک وینه اتیا کولونه ویریږي. د دوی په سلګونو ممبرانو ګروپ دی چې کوم ځای هم وینې ضرورت وي دوی ورته ورکوي.
الحمدلله مونږ 2000 نه ابو خلکو نه بلډ کړی دی او ډونیشن کړی دی. سر مونږ سره چې څوک کانټیکټ کوي مونږ هغه لوینا پرووایډ کوو. بیا مونږ ریجنل بلډ سینټر سره په کوآپریشن کې بلډ کیمپ کوو. فرنټیر تھلیسیمیا سینټر شو دی ته هم پرووایډ کوي او دین بیا بلډ بینک ته. بلډ بینک نه الریډي هغه ټول انسانانو ته.
د کلام پشمال اوسیدونکو محمد ظاهر خان وایي چې دې تنظیم جوړېدو نه وړاندې لري پرتو سیمو خلکو ته چې به د وینې ضرورت شو نو ډېر په مشکل سره به ورته وینه ملاوي. دا
مونږ چې کله به هم مریض د بر نه ریفر کړی شو، سرجری مریض وو یا به د ډیلیوري کیسز وو، نو هغوی ته به د وینې ضرورت نو مونږ بدلته منګورې کې د وینې پسې به خوار وزار ګرځېدو. نو اوس دا کسان راغون شو، خاص کر زمونږ علاقې خلکو ته چې د دینه ډېر زیات سهولت دی. مونږ چې بر نه راشو یو خو پیسې نه وي، وسایل نشته، دغه نشته.
په غونډه کې شریک د سوات بلډ ډونرز اسوسییشن یو مشر عدنان ایګل وایي چې روزانه په سوات کې تر اویاو پورې رنځورانو ته د وینې ضرورت وي او داسې ټولنې تازه وینه ورکولو کې لوی کردار ادا کوي.
زیات تر مریضان چې هغه لري علاقو سره تعلق ساتي، کوم چې روډ اکسیډنټس وشي یا داسې نور اکثر شر شدت وشي یا داسې تلیسیمیا کوم مریضان راشي یا د کینسر مریضان راځي، زچګي په دوران کې چې کوم دغه سرجریز وغیرہ دغه لپاره هم ضرورت راځي، دغه مریضان موږ سره رابطه کوي، دغه ته موږ وینه پرام کوو.
ونده کې په هر ډاکټرانو ویل چې هر صحتمن تن چې عمر یې د 18 کالونه تر 50 کالو پورې وي او وزن یې د 50 کیلو نه زیات وي هر درې میاشتې پس وینه اتیا کولای شي. د سره وینه ورکوونکي په صحت ښه اثر پریوزي او بیا وینه غستو په وخت ویډیا ټیسټ هم کیږي چې ورسره وینه ورکوونکي ته د خپل صحت په اړه معلومات ملاوي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پکتیکا د غیانی زلزله زپلی وای دوی لپاره لازم می روغتیاي سنتیا وینشته. دوی زیاتوی د سړی حواله قبل سپینسری او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت دی او په د ځای کې د مړینې کچه هم لوړه شوې ده. بل ورته د پکتیکا روغتیاي چارواکي د خبره سم نه بولی چې ګواکې په دې ولایت کې د سړې هوا له وروستۍ څپې کوم ماشوم یا د ډېر عمر لرونکي کوم ښځه یا کوم سړی مړ شوی وي. د چارواکو په وینا په ګیان کې روغتیایي خدمتونه شته او ځینې موبایل ټیمونه هم د خلکو په خدمت لګیا دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیکا د ګیان د زلزله ځپلې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي او یو شمېر ماشومان سپینګیري او سپینسري په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د ګیان ډېری زلزله ځپلې چې د تیر کال په جون میاشت کې کورونه یوې سخت زلزلې ویجاړ او زیانمن کړل، په روان ژمي کې چې ځمکه واورو پوښلي په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسیږي. د ګیان اوسیدونکي مجیب الرحمن مشال راډیو ته وویل
د ګیان ولسوالۍ خلک سږ ډېر زیات تکلیف شوی دی، کورونا خو زلزله و جړ کړی دی، ډنګ شوی دی، دوی په خومی کې ژوند کوي، دا کې ډیر خلک سن باغل شوی دی. مو غوړو چې د دمو غوښتنه تر لوړ مقامات هم ورسیږي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی ولی مرجان وایي
میګ ډیر د سوړه سره مخمخ شوی، په کنده او په خمه کې پروته یې، د کندنه بیمارون شوی، د بډاګون د سوړه د واجه مړ شو، دلته ډیر محسوسې پروته دی، دا ویني او میګ دغه مشومان او د بډاګون د سینې په بیماری اخته دي. کومکې نه در سره وشي کنه میګ ډیر د مشکل سره مخامخ شي.
د ګیانی اوسیدونکو زیاتوي د زلزله ځپلو د ژوند د خرابو شرایطو له کبله د ماشومانو خزو او سپینګیرو مړینه ډیره شوې ده. د سیمې اوسیدونکو نایب خان وایي
پولیسوالۍ کې مقصد د شپږ او تر لسو مړو مو خبرې کو چې ماشوم مرده، زنانه مرده، مقصد سپینګیر مرده. هیله کوم له ټولو کارکوونکو اوریدونکو څخه چې زموږ غم دی وخوري د ګیانی ولسوالۍ کلینیک ته د صحیح رسیدګي وشي.
د ګیانی د کلینیک او ډاکټر هدایت الله هم وایي په دې ولسوالۍ کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي.
ګیان نفوذ زیات دی، باید کلینیک ډی ایچ وای مثال ار متخصص پکې وای داخلا د اطفالو کې د غتیره میاشت کې ګیان کې خصوصا د بوډاګانو او ماشومانو مړینه زیاته وه. سینه بغل به خراب شوي وو، یعنی زموږ چې کومه ډیټا راټوله کړې ده، کوم راپور مو راټول کړی دی، خصوصا دغه رئیس سیمو کې خلک له دې له کابله مړه شول.
بل لوري ته د پکتیکا روغتیایي چارواکي دا خبره سمه نه بولي چې په دې ولایت کې د سړې حواله وروستۍ څپې په دې ورځو کې کوم ماشوم یا لوی کس مړ شوی وي. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت وویل هلته روغتیایي خدمتونه شته او ځینې موبایل ټیمونه هم په خدمت لګیا دي.
د هوا د یخېدو له امله موږ د نمونیا یا د مړینې آوټبریک بیخي لرونه او نه څوک له یخ له وجې طلب شوي دي. او په ګیانه کې منګه چې کوم خدمات ترځ کیږي هغه اوس پورې هغه سی ایچ سی پلس دي، او له هغې نه پرته موږ هلته موبایل ټیمونه او پیکس ټیمونه نور لرو.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره له لویو ولایتونو څخه ده چې خلک تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. د تیر کال د جون د میاشتې زلزلې د پکتیکا ولایت ګیان او برمل ولسوالۍ سختې وځپلې او خلکو ته یې د ځاني تلفاتو په خوا کې پراخ مالي زیانونه هم واړول.
د نجیب الله الوخیل له دې رپورټ سره اوریدونکو د خپرونې د پای شېبو ته ورسیدو. لنډ خبرونه به له عبدالحی کاکړه وورو.
په کراچی کې د ترګریز د عدالت د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو نکیل الله مسید د وژنې د مقدمې فیصله اورولې او د پخواني پولیس افسر راونوار په ګډون یې ټول تورن کسان خوشی کړي دي. عدالت نن د کراچی په زندان کې په خپل لنډه پرېکړه کې وویل چې د ناکافي ثبوتونو له وجې د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو پخواني مشر راونوار په ګډون ټول 25 پولیسان بری کوي. نکیل الله مسید د 2013 کال د جنوري په 10مه تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسان سره یو ځای وژل شوی و. هغه مهال د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر روانوار دا وکړی و چې د ډزو په تبادله یک ترګر وژلی دی، خو وروسته د سند پولیسو په لټنیزې ډلې هغه یو جالي نښته وبلله. د دې پس پولیسو د روانوار او 25 نورو کسان پر ضد په وژنه کې د لاس لرلو مقدمه درج کړه چې 15 کاله دوام وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړي چې هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیري چلند کوي. دوی ویلي چې افغان کډوال دې بې ځایه نه ځورول کېږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دې زر تر زره خوشې کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې پرون په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړ. د سند حکومت کسم په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښولې، خو وړاندې ویلي چې دوی هر څه له قانون سره سم کوي. د پاکستان د انرژي وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی یا برېښنا بحالولو چارې پیل شوې دي. وزارت نن په ټویټر باندې لیکلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې نن سهار 4:30 د پاسه 9 بجې د هیواد په ملي برېښنا کوټ یا ګریډ سټېشن کې د فریکوئنسي کمی راغلی چې له کبله یې په پراخه کچه بجلی تللې ده. پاکستان او اوبو برېښنا ادارې چارواکي وایي چې د ستونزې له کبله په پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچی، کوټه، پشن، روب، چمن کې عبدالله او نورو سیمو کې بجلی نسته. د انرژي وزارت وزیر خورم دستګیر چې نیوز ریلیجن ته ویلي، د بجلی په نظام کې کوم غټه ستونزه نه ده راغلې. په راتلونکو 12 ساعتونو کې، یعنی د نن شپې تر 10 بجو پورې به دا بجلی بحال شي. ټاکل شوې چارپای ټولنه نن د افغانستان او څو نورو هېوادونو پر حالاتو غونډه وکړي. د دې ټولنې بارنیز پالیسۍ د دفتر ویاندي نبیله مرزالی پر مشالې ډې ټول چې د افغانستان پر حالاتو او تازه بدلونونو په برسلز کې بحث کېږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن ویلي چې تر څو یو اروپایي عدالت د ایران پاسداران انقلاب ځواک ترګر ونه ګرځوي، تر هغو پورې به دغه ځواک د ترګۍ په فهرست کې نشان ملوي. اروپایي پارلمان تېرونی پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک د ترګر ونوموي.
د خبرونو ورو دي لنډي سره ورو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. مونږ اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.